Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیت 15 بجې شوې. نن دوشنبه د چنګاخ یا سرطان 15 او د جولای 15 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده امر کړی چې له دولتي ادارو او وزارتخانو شخصي استفاده ونه شي. د اخونزاده د امر په اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس خبر ورکړی دی. د طالبانو رهبر ویلي چې که څوک په دولتي ادارو یا وزارتخانو کې اوسیږي، هغوی د نورو ځایونو ته انتقال شي. له دولتي ادارو او وزارتخانو د شخصي استفادې د ممنوعیت په اړه د طالبانو رهبر داسې وخت امر کړی چې د ځینو راپورونو په اساس د طالبانو یو شمیر چارواکي له دولتي امکاناتو ناوړه ګټه پورته کوي. د طالبانو مشر په کندهار کې اوسیږي او له هغه ځایه د رهبرۍ چارې مخته وړي، خو وزارتخانی او دولتي ادارې تر ډوله عموما په کابل کې دي. لا معلومه نه ده چې د طالبانو د امر څومره تطبیقیږي، ځکه مخکې د دویمو ودونو په بندیز سره د راپورونو له مخې یو شمیر طالب چارواکو او قمندانانو ځانونو ته دویم ودونه کړي دي. سبا د محرم د میاشتې لسمه یا د عاشورا ورځ ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د امن نظم ځواکونه یې موظف کړي چې د عاشورا د مراسمو لپاره ښه امنیت ونیسي، خو مهمه ده چې د دوی پټکو خلک په دې برخه کې همکاري ورسره وکړي. په دې ورځ عموما شیعهګان د ویر مراسم او ختمونه کوي، خو لا معلومه نه ده چې د طالبانو د حکومت له یو لړ محدودیتونو سره به وتوانیږي چې د تېرو کلونو په څیر خپل مراسم په آزاده توګه ترسره کړي که نه. په تیرو کلونو کې شیعهګان د محرم د میاشتې په لسمه یا د عاشورا په ورځ تر یو لړ مذهبي مراسمو وروسته لارو سړکونو ته راوتل او مانورې کولې، خو په تیرو درې کلونو کې طالبانو تر ډیره په لارو سړکونو کې د دوی په ګرځېدو بندیز لګولی او هغوی ته ویلي چې دا مراسم تر بند دروازو شاته ترسره کړي. دغه وزارت په بیان کې راغلي چې د دغو مذهبي مراسمو د ښه تر سراوي لپاره باید خلک هر ډول شکمنې پیښې او موضوعګانې امنیتي ارګانونو ته راپور کړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان د اقلیمي بدلون له امله شپږم زیانګلی هیواد دی. دغه پروګرام د جولای په 14 په ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر لیکلي چې د اقلیم د بدلون یو لامل د ګلخانهي ګازونو خورېدل دي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په شمال کې وروستي مرګونې سیلابونه د اقلیمي بدلون د ناوړه پایلو یوه بیلګه بللې. د راپورونو له مخې د سیلابونو له امله تر 300 ډیر کسان وژل شوي او زرګونه کورونه په بشپړ یا جزوي توګه ویجاړ شوي. د مرګ ژوبلې ډېرې پیښې او قربانیان په بغلان ولایت پورې اړوند دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د جولای په 14 د جمهوري پالو په ملي کانګره کې د ګډون په هدف د ویسکانسن ایالت ملواکي ښار ته ولاړ. د روټرز خبری آژانس د راپور له مخې دغه کانګره د دوشنبه پرانستل کیږي چې تراس کې به ټرمپ د جمهوري پالو لخوا د ولسمشریزو ټاکنو د رسمي نومان په توګه ټاکل کیږي. د امریکا ولسمشریزې ټاکنې د راتلونکي نومبر میاشتې په 15 نیټه د ډونالډ ترامپ او اوسني ولسمشر جو بایډن ترمنځ ترسره کیږي. ټرمپ پرون یوه ورځ وروسته تر هغه ملواکي ته وخوځېد چې پنسلوانیا کې د یوه ټاکنیز کمپاین پر مهال پرې ډزې وشوې او ټپي شو. د امریکا ولسمشر جو بایډن پر خپل ټاکنیز سیال ډونالډ ترمپ شوی برید غندلی او د پیښې د څېړنې لارښوونه یې کړې ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو نوی وزیر ډیوید لامی به اسرائیلو او فلسطین ته د سفر پر مهال په غزه کې د سمدستي اوربند او د یرغمل شوو کسانو د خلاصون لپاره فشار راوړي. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي لامی به د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره وګوري او د غزې د کړکېچ او یرغمل شوو کسانو د سمدستي حل په اړه به خبرې وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې په غزه کې مرګ ژوبله او ویجاړۍ د زغملو وړ نه دي. د غزې په جګړه کې چې اوس یې لسمه میاشت ده، زرګونه ملکیان وژل شوي او بشري د ناورین حالته دوام لري. هسپانیا د اروپا د فوټبال اتلولي وګټله. د هسپانیا د فوټبال ملي ټیم د یکشنبې په شپه د انګلستان د فوټبال ملي ټیم ته 2-1 ماته ورکړه. د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولي سیالۍ د جرمني په کوربتوب د جون 14 پیل شوې وې چې پایلو به یې د برلین په اولمپیاد لوبغالي کې وشوه. هسپانیا وتوانېده د اروپا د ملتونو د فوټبال سیالیو په اتلولیو کې ریکارډ ټینګ کړي، ځکه په وروستۍ بریا سره یې د خپلو اتلولیو شمیر په دې جام کې 4 ته ورسوه. او هسپانوی کارلوس الکاراز د نړۍ د ټینس د وتلي لوبغاړي نوواک جوکوواکویچ په ماتولو د ویمبلډن اتلولي وګټله. د راپورونو له مخې الکاراز 2.5 میلیون سترلینګ پاونډه یا څه باندې 3.4 میلیون ډالر جایزه هم ترلاسه کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د آزادی رادیو ټکی کام. پاکستان کې هغه افغانان د تابعیت غوښتنه کوي چې څو نسل یې هلته زیږیدلی دي.
ہمارے پیدائش آئے ہیں، ہمارے بچوں کی پیدائش ہمارے یہاں ہیں۔
دل تا پیدا اور آلو شویو معشومان مدل تزدیگی دلی آن پلرون محمد دل تا پیدا شوی چنگ آل تا لار شو۔
له پاکستان او ایران د کډوالو ستنولو افغانستان کې بشري وضعیت لا نازک کړی. په کور د نن بیا لوستي ځوانان له بیکاری شکایتونه لري.
د ساينس په کچه باندې مزد کړی دی په اقتصاد په هنځي کې دا درې کال کېږي چې فارغ شوی یم. د سیداری کارونه د پاګی باندې هم پویګم، وظیفه مینه تر لاسه کړی.
د هغه کس په موټر کې چاودیدونکي مواد پیدا شوی چې د امریکا پر پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ یې دازی کړي. امریکایي چارواکي وایي درې اتبای د محل د طالبانو په زندان کې دي. که د خبرونې تر پای زموږ ملتیا وکړي ستاسو پیغامونه مو هم راخیستي.
طالبانو نوم هایله او خواهش دا ده سیرنجونو ته د مکتب خلاص کې ترڅو خارجان په رسمیت وپیژني او په افغانستان کې دا ستونزې او دا رواني تکلیفونه به ټولو سره ورک شي.
نور راپورنه هم شته هیله ده ملتیا مو وکړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د دې پروګرام د سر راپور ته. له پاکستان د افغان کډوالو د استلو له پلان سره سره یو شمیر افغانان له پاکستان غواړي چې دوی ته تابعیت ورکړي. دا هغه افغانان دي چې په خبرې هلته زیږیدلي او رالوی شوي او افغانستان کې هیڅ هم نه لري. پاکستان ویلي له خپل هیواد نه قانون افغان کډوال باسي او د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې شاوخوا شپږ نیم لکه افغان کډوال په نږدې یو کال کې له پاکستان ایستل شوي. نور تفصیل له صفی الله ستانکزی اور.
عبدالبصیر غزنوی وایي لږ تر لږه 2 نسل په پاکستان کې زیږیدلی او ټول ژوند یې هلته تیر کړی. غزنوی چې کراچۍ کې زیږیدلی او هلته لوی شوی اسوشیټډ پریس اژانس سره په خبرو کې وایي دا یې حق جوړیږي چې پاکستان د ده په څیر افغانانو ته تابعیت ورکړي.
هماره پیدایش آئے، هماره بچو کی پیدایش ہمارے یہاں ہیں، ہمارے بابا اجدا کی پیدائش سارے یہاں، تو وہاں کس طرح ہم
دل تا پیدا اور آلو شوی یو معشومان مدل تزدیگی دلی آن پلرون مهم دل تا پیدا شوی چنگ آل تا لار شو. حال لار داد چی ہم داد پی او آر کارتونو پا پاکستانی شناختی کارتونو تبدیل اکڑی. باید حق آوانان چی دل تا پاکستان کی اسی کی تابعیت تر لاسا کلی زکا پنور ہی وادنو کی لپنزو کلو نور سا تابعیت در کوی دی بریتانیا، امریکا و طول اکثر ہی وادنو تابعیت ہم دا سی اخستلائی شن. مگ دل تا پنزی در سلویخ کال عمر تیر کرده مگ ولی تابعیت نشو اخستلائی دا یه وزینه حل لار دا چی مگ تا پاکستانی تابعیت راک
پاکستانی نیشنلٹی دیا جائے.
غزنوی وایی حل تا پا ملیونو روپے و کاروبار لری او نشی کولای دار سپریک دیم. لاسوشیتت پریس سر اپ خبرو کی او بل آوان کڑوال فرید خانم چی دا پاکستانی تابعیت غوکتون که او ترسنگی دا کڑوالو دا استلو پچاٹا کیا او جبری پروسی نیو کوا کرا. اغا ویل باید افغانانو تا لگتر لگا تر دروی کلونو وقت ورکل شی چی خپل کاروبار ٹھول کری. اخو پاکستانی رسنی او راپور ورکڑی چی دا پیخور عالی محکمی پا یوی بیساری پریکڈ سر دا اغا شاوخوا پنځوش پیتو اریزو لرونکو کسانو په ګټه رایه ورکړي چې یا یې میرمنی یا خاوندان افغانان دي. دوی اکثر د ځانو او بچیانو لپاره د پاکستانی تابعیت په لټه کې وو، یا هغه پاکستانی میرمنې وي چې له افغانانو سره یې وادونه کړي وو خو اوس یې کورنۍ د کډوالو د جبري استلو په خاطر د بیلیدو له خطر سره مخ وي. ډان روسپانې د پېښور عالي محکمې په حواله ویلي هغو افغانانو چې اریزې ورکړي او خاوندان یا میرمنې پاکستانیان دي د پاکستانی شناختي کارډ مستحق دي. د محکمې د حکم له مخې دا هم فیصله شوې چې له 20 کلونو کشران چې میندې یا پلرونه یې پاکستان پاکستانیان دی کولی شي هم د افغانستان او هم د پاکستان تابعیت واخلي. محکمې هم دارنګه پاکستانی میرمنې هم پریخي چې د پاکستان او افغانستان دواړو تابعیت ولري. لا معلومه نه ده چې د پېښور د عالی محکمې له دې پریکړې څومره افغانان پریښتینی توګه ګټه پورته کولی شي، ځکه پاکستان کې چې له لسیزو راهیسې افغان کډوال اوسیږي زرګونه داسې افغانان شته چې له پاکستانیانو سره یې ودونه کړي او لا هم بې برخلیکه پاتې دي. د پاکستان حکومت که څه هم د افغان راجستر شوو کډوالو د ایستلو پروسه تر یو بل کال ځنډولې، خو ویلي دي ناقانونه کډوال به باسي. د راپورونو له مخې پاکستان چې له 3 نومبر د افغان کډوالو د جبري ایستلو پروسه پیل کړې، تر دې دمه یې لږ تر لږه 6.5 لکه افغانان ایستلي دي.
و موریدل چې له پاکستان د افغان کډوالو د استلو پلان سره سره یو شمیر افغانان له پاکستان غوړي چې دوی ته تابعیت ورکړي. د هغه افغانان دي چې په خبره حل ته زیږیدلی او رالو شوی دی او افغانستان کې هیڅ هم نه لري. په کور دنن په افغانستان کې بیا یو شمیر لوستي ځوانان او پخوانی دولتي کارکونکي د طالبانو د حکومت له لوري په دولتي ادارو کې د کاري فرصتونو له نشټوالي او د غیر مسلکي کسانو له ګمارلو شکایت کوي. ځینو یې ازادي راډیو ته ویل چې په کافي اندازه زده کړې او تجربه لري خو بیکار دي او له سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په همدې حال کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست خیرالله خیرخوا په دې وروستیو کې ادعا کړې وه چې د طالبانو په حکومت کې ګمارنې د ورتیا پر بنسټ کیږي او د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي چې د روان هجرین مریض کال په لومړیو دریو میاشتو کې له 2000 څخه زیات د کار جوازونه ویشلي. نور تفصیل له سنا کاکړه اورو.
که څه هم د طالبانو حکومت تل افغانانو او په ځانګړي توګه لوستو کسانو ته د کار د زمینې پر برابرولو ټینګار کړی، خو یو شمیر لوستي ځوانان او له دندو ګوښه شوي دولتي کارکوونکي د طالبان حکومت له لوري د کاري فرصتونو له نشټوالي او په دې برخه کې له سلیقوي چلنده شکایت کوي. یو له هغو ځوانانو څخه فهیم چې تاسو له پوهنتون څخه فارغ شوی وی د خپلې کورنۍ د ملاتړ لپاره کار ته اړتیا لري خو کار نشته اوس وزګار دی.
د ساینس په کچه باندې زده کړې کړې دي په اقتصاد پوهنځي کې، دا درې کاله کېږي چې فارغ شوی یم. داسې اداري کارونه دي چې پاغي باندې هم پوهېږم، خو بیا هم د دې سره سره له بده بخته بیا ویلی شم چې وظیفه مې نه ترلاسه کړې، تر اوسه پر وظیفه نه لرم مګر په لټه کې یم.
یو شمېر پخواني دولتي کارکوونکي چې د طالبانو له بېسلي وخت رسېدو وروسته له دندو ګوښه شوي دا کوي چې طالبانو د دوی پر ځای غیر مسلکي او خپل کسان په بېلابېلو دندو ګمارلې دي. یو تن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې اوس د کار لپاره بهر ته تللی دی.
کسایی که فعلا در دولت طالبان دارن فعالیت میکنن به سر وظیفه
دا محل ډیری هغه کسان چې په دولتي ادارو کې کار کوي د لیاقت لمخې نه دی نیول شوی. د تیر حکومت ځینی محدود کسان چې طالبان ورته جدي اړتیا لري او دوی کار هم کولای شي په دندو بوختي. زه خپل د دې شاهد یم چې دوی یو شمیر کسان له څمو دی ورسته له دندو لري کړل او پر ځای خپل کسان وګمارل.
خود ما شاهد هستیم که بعد از مدت اونا هم برکنار شدن.
د دولتي ادارو یوې بلې پخوانی خزینه کارکونکې چې هغې هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، دا وکړه چې طالبانو د دې پر ځای بل تن چې نه مسلکي دی او نه یې هم زده کړې لرلې په دندې ګمارلی دی.
د ما پر ځای بل تن چې په کار نه پوهېږي او دغه اداره کې هم کار نه دی کړی په دنده وګماره. نه پوهېږم چې د کندهار یا کوم بل ځای څخه دی. لکه څنګه چې مې همکاران وایي له بده مرغه په ادارو کې وضعیت ښه نه دی.
خو د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست خیرالله خیرخوا د شنبې په ورځ د دغه وزارت د مالی او اداري مرستیال د معرفي په غونډه کې دا وکړه چې دوی کسان د وړتیا پر اساس او له هر ډول تعصبه پرته پر دندو ګماري. په همدې حال کې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي سمیع الله ابراهیمي د یک شنبې په ورځ ملي ټلویزیون ته چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې دی ویلي چې د 1403 کال په لومړیو دریو میاشتو کې څه باندې 2000 افغانانو او 600 بهرنیو وګړو ته د کار جوازونه ورکړي دي. خو د اقتصادي چارو کارپوه بشیر دودیال وزګارتیا په افغانستان کې یوه جدي ستونزه ګڼي او وایي چې د بیکارۍ د کمولو لپاره هر اړخیز پروګرام ته اړتیا ده او په کار ده چې د هرې ادارې په سر کې مسلکي کسان موجود وي. هغه ازادي راډیو ته وویل
د مدیریت په برخه کې مې یو شمېر بشري نیرو ته ضرورت ده. دا اداري کسان په دولتي سکتور په دی کې به کار کوي، خو په شرط دې چې مسلکي او ماهر کسان اوسي. ټولو برخو کې مشکل لرو، دې ته صحیح توجه نه ده کړې. او د شغلونو ایجادول او کار آفرینی یو مهارت ده، یو برنامه غواړي، یو پروګرام غواړي. په دې سره موږ کولای شو چې بیکاري له منځه یوسو.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د نړیوالو بنسټونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته په دغه هېواد کې د بیکاري کچه زیاته شوې ده. په وروستیو کې د قحطۍ د مخنیوي د خبرداری سیستم شبکې په یو نوي راپور کې چې د جولای په شپږمه خپور شوی ویلي چې له پاکستانه ویرانه د سلګونو زرو افغانانو په ایستلو په افغانستان کې کاري فرصتونه نور هم کم شوي او په دې برخه کې د سیالۍ کړې لا پسې تنګه شوې ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ویلي چې د دوی درې اتباع د محل د طالبانو په بند کې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم د دوو امریکایي وګړو د بند کېدو خبر تایید کړی او وی ویل چې د دوه درې درېمې غونډې په څنډه کې د امریکا له استازو سره د دغو بندیانو د خوشي کېدو په اړه خبرې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
واشنگتن اگزامینر ورسپانې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله خبر ورکړی چې درې امریکایي وګړي د طالبانو حکومت په بند کې دي، چې تر دې مخکې د طالبانو حکومت هم د دوو امریکایي وګړو د نیولو خبر تایید کړی و. واشنگتن اگزامینر د شنبې په ورځ د جولای په 13مه په یو راپور کې د دغه وزارت د یوه بیان له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي چې جورج گلیزمن، محمود حبیبي او رایان کوربت چې د 2022 کال په بیلابیلو میاشتو کې نیول شوي دي، دا مهال د طالبانو په بند کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ودان پتیل د جولای په 2مه نیټه تایید کړه چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری د دوهې د درېمې غونډې په څنډه کې د طالبانو له استازو سره د بندي امریکایي اتباعو د خلاصون په اړه خبرې کړې. د طالبانو حکومت ویان او د دوهې درېمې غونډې ته د دوی د پلاوي مشر ذبیح الله مجاهد له دوهې څخه تر راستنېدو وروسته په کابل کې یوې خبري غونډه کې وویل چې امریکا باید د طالبانو شرایط ومني او د دوو امریکایي اتباعو د خوشي کېدو په بدل کې له ګوانتانامو زندانه د دوی بندیان خوشي کړي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د بندیانو د تبادلې په اړه څه نه دي ویلي. خو حقوقي کارپو عبدالواحد سادات وایي د بندیانو تبادله د نړیوالو قوانینو له مخې شونې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل خو دې ته په کتو چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او دا چې د ګوانتانامو د بندیانو مخینه ناڅرګنده ده، دا ډول تبادله ستونزمنه ده.
په دې تړاو له حقوقي اړخه دا ډېره ستونزمنه ده چې کره قانون په دې اړه پلی شي. که څه هم موږ د 1949 کال د جنیوا څلور کنوانسیونونه لرو او بیا هم په 1980 کال کې الحاقیه چې پکې د جګړې د بندیانو یرغمل شویو کسانو او هغه کسانو په اړه راغلي چې د جاسوسۍ په تور نیول شوي
دي.
په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپو سمی یوسفزی وایي چې طالبان غواړي له دې لارې په سیمه کې سیاسي امتیاز ترلاسه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دوی غواړي چې نړۍ ته وښيي چې طالبان یو طرف ته رسمیت نه لري خو بل طرف ته له امریکا سره، د امریکا له دولت سره په دومره اساسو مسایلو باندې بحث کوي او تعامل کوي او یو تفاهم ته رسیږي، او همدا ډول غواړي چې دنیا ته وښيي، طالبان دنیا ته وښيي چې امریکا د خپلو اتباعو لپاره هر څه کوي خو زمونږ حکومت سره نشي کولای چې هغه څه له نورې نړۍ سره کوي هغه ډول لاره اختیار کړي.
هغه زیاته کړه که د بندیانو تبادله وشي ښایي طالبان د ایران په څیر بهرني اتباع ونیسي او پر ځای له بیلابیلو هیوادونو امتیازات واخلي. په دغه راپور کې د بندیانو شرایط نامناسب بلل شوي دي. دا درې واړه کسان په داسې حال کې د طالبانو په زندان کې دي چې پخوا هم طالبانو یو شمېر امریکایي وګړي بندیان او بیا یې تبادله کړل. په 2022 زیږدیز کال کې د طالبانو یو مهم غړی بشر نورزی چې د مخدره توکو د قاچاق په تور د امریکا د یوې محکمې لخوا په عمري نقید محکوم شوی و، د متحده ایالاتو د سمندري ځواکونو د یو پخواني سرتیری مارک فریکس د خوشي کېدو په بدل کې خوشي شو. مارک فریکس د 2020 کال د جولای په 10مه په افغانستان کې تختول شوی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته بیرته راستنیږو، خو اوس ورځو د نړۍ یوې تودې موضوع ته. څو امریکایي رسنیو ویلي هغه کس چې د امریکا پر پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې برید کړی په خپل موټر کې هم چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي وو. ټرمپ د شنبې په ورځ په پنسلوانیا کې د وینا پر مهال په نخه او ټپي شو. نور له صفی الله ستانک زیاورو.
اسوسییټډ پریس، سی ان ان او وال ستریټ جرنال راپور ورکوي چې د ټرمپ د کمپاین ځای ته نږدې د توماس میتیو کروکس په موټر کې چاودیدونکي توکي موندل شوي. د پنسلوانیا د غشل کلن اوسیدونکو پر ټرمپ د برید اصلي عامل په ګوته شوی چې تر حملې وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا په نښه او وژل شوی. د هغه په کور کې هم د بم جوړولو مواد موندل شوي دي. د امریکا د استخباراتو د ادارې د معلوماتو له مخې د ټرمپ په کمپاینی غونډه کې یو تن ګډونوال هم وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د ډزو وروسته ټرمپ د امنیتي افسرانو خو انتقال شو چې ښکاریدل لخي غوګې ویني روان دي. ټرمپ په داسې حال کې چې په مخې د وینو لیکو او امنیتي مامورینو چاپیر کړي وو، څو واره د مبارزه یا فایټ لفظ په زور وای او خپل موټه پورته کاوه. د ولسمشر جو بایدن په ګډون د امریکا ټول سیاسي مشرانو د غبرید غندله او ویلي دي چې په امریکا کې دغه ډول تاوتریخوالي لپاره یې ځای نشته. د برېټانیا، اوکراین، اروپایي هیوادونو، هند، استرالیا او اسرائیلو په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو د غبرید غندله کړې ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په خپل ایکس باندې لیکلي چې په کلکو ټکو د غبرید غندي. هغه په دې اړه په لنډ بیان کې زیاته کړې امریکایانو ته د ښو هیله لري. ځینې لومړنۍ وړاندوینې دا وې چې بریدګر د امریکا د پوځ تجربه لري، خو پوځي چارواکو اسوسییټډ پریس ته ویلي دوی د بریدګر په اړه کوم ریکارډ نه دی موندلی. څېړونکي په دې باور دي چې پر ډونالډ ټرمپ برید کې کارول شوې وسله د بریدګر پلار اخیستې وه. د امریکا په اوسنیو پخوانیو ولسمشرانو باندې د وژنو هڅې نوې خبره نه ده او دا ډول بریدونه څو ځلې شوي دي. په دغه ډول بریدونو کې د امریکا څلور ولسمشران ابراهام لینکن، جیمز کارفیلد، ویلیام مکینلی او جان اف کینیډي وژل شوي دي. پر نورو ولسمشرانو هم بریدونه شوي او ټپیان شوي. یو له هغو دلایلو څخه چې تل د ځینو لخوا نیوکې پرې کیږي، په متحده ایالتونو کې د وسلو د پیر او ساتلو قانون دی. خو ډونالډ ټرمپ چې د وسلو د بندیز مخالفت کوي اوس په خپل تر برید لاندې راغی.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د ماخام نشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ 1289 صفو خبرونه لري. د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو ازادي رادیو په لاندو صفو د لاسرسي ورده. په افغانستان کې د نجونو او خزو میاشتنۍ عادت یا ناروغي لا هم یو ټبو ده او ډېر نجونی او خزې په اړه لا هم خبر نشي کولای او په دې اړه خبرې ځان ته عار او ننګ بولي. دغه نجونی وای چې په دې اړه په افغانستان کې عامه پوهاوی هم کم دی او له همدې کبله ګڼې ناروغۍ د دغو ستونزو له کبله رامنځته کیږي. دا چې په دې اړه عام خلک څه وایي، نجونې څه وایي او د روغتیا پالانو اندېښنې او سپارښتنې څه دي، په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته.
میاستنای عادت یا پیریود چې په نورماله توګه هر میاست ټولې پیغلې نجونې او ښځې ورسره مخ کیږي او ډاکتران یې مهمه روغتیایي دوره بولي، خو په افغانستان کې یو شمېر نجونې او ښځې وایي چې د روان اقتصادي کړکېچ له امله په دې دوره کې روغتیایي اسانتیاو ته کم او یا هیڅ لاسرسی نه لري. دوی وایي اکثره کورنۍ د نورو بشري اړتیاو پوره کولو تر څنګ د کمزوري اقتصاد له امله خپلې روغتیایي ستونزې هم نسي حلولای. د کابل ښار اوسیدونکي چې نه غوړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
اوس دا چې په افغانستان کې اقتصادي کړکېچ شي، نو طبعا هغه میاشتنی عادت کې ترکیا دي، هغه بهداشتي مواد هغه ډېرې نجونې شاید ونه شي اخیستلی، هغه نور څه نه چې دوی استفاده کوي هغه بیا د صحت لپاره هم ضرر لري. له طبي لحاظ نه د درملو اخیستلو هم توانایي شاید ونه اوسي. داسې ته د اقتصادي کړکېچونو له امله اوس ډېرې نجونې لاسرسی نه لري.
د لوګر ولایت اوسیدونکې او د درېو ماشومانو مور مشګان امینی وایي کورنۍ په دې برخه کې د خپلو لوڼو په اړتیاو پوره کولو ناتوانه دي.
په افغانستان کې د نجونو لپاره ډېره سخته ده چې په دې مهال کې خپل ضرورتونه یعنی پوره کړي، ځکه دلته اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي. هر کورنۍ نشي کولای چې د خپل نجونو اړتیاو کې ورته تیار کړي، نو د همدې کبله نجونې د روغتیايي مشکلاتو سره ډېر مخامخ کیږي.
دا نجونې او ښځې وایي هر میاس لکتر لګه دوو پاکټونو کوټکسونو ته اړتیا لري. په کابل ښار کې د ځینو درملتونونو کارکوونکي وایي اوس دوی ته د تیر په شان د روغتیايي توکو پیرولو لپاره د ښځو او نجونو مراجعه زیاته نه ده. د کابل ښار د یو درملتون فارماسیست خان محمد ستانکزی بیا د دې توکو د بایو په اړه ازادي راډیو ته وویل
کوټکس راځي ورته یو رقم دی، ډېر شپې دی بل رقم شپږ ځانې لري او ورته په سالوي روپۍ راځي او ترکی میرسي په نوم دی.
د میاستنی عادت موضوع په افغانستان کې تابو یا تقریبا شرم ګڼل کیږي او ډیرا انجونی او خزی په دې اړه خبرو کولو ډډه کوي. د دې کبله چې دغه طبي دوره شرم ګڼل کیږي، ډیرا انجونی په دې اړه هیڅ معلومات نه لري. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو چې نغړی پراپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
کله چې زه په لومړی ځل پیریود شوم یا هم ناروغه شوم، ماته د دوو موضوع په اړه هیڅ معلومات نه وو. حتی زه ډیره ورخطا شوم او ډاره شوم چې اوس دا څه رقم موضوع ده. بیا ما دغه مشکل د ما د مور سره شریک کړ هغه به ماته خودل ماته وی چې حرام یاشت کې جنونه لپاره دغه سي مشکلات پیدا کیږي. خدا دی خبره ده
د نسایي ولادي برخې د متخصص ډاکټرانو په خبره میاستینای عادت پنجونه کې لدیار لاس کلنۍ یا پځینو کې لشپړس کلنۍ پیلېږي او تر 50 کلنۍ دوام کوي او هر 28 ورځې وروسته ورسره مخ کیږي. ډاکټران دا دوره لروختي اړخه د خزو لپاره مهمه فزیکی او روحي دوره بودی. د نسایي ولادي برخې متخصص ډاکټر نجم سما شفاجو ازادي رادیو ته د اقتصادي وضعیت لامل روغتیایي توکو ته د نه لاسرسي په اړه د انجونو د ستونزو او اندېښنو په اړه بدیلې لارې تاسې تشریح کړي.
کچیر ته اقتصادي خنۍ نو د نخي ټوټو څخه استفاده کولای شي. بیا د نخي ټوټې پاک په پودر او په صابون او منځي په اوبو پاک او کاش کی مرته دی واچي او شام مخه اوتو کی او کچیر ته اوتو ته لاسرسي نه لري برقونه نه لري نو کولای شي چې په تنار کې کته کی یا د نغری په تیغو باندې خه مکروبونه مړ کی.
د نسایي ولادي څنګه بل متخصصه ډاکټر نوریا مشکل بیا وایي چې کپه دې دوره کې روغتیایي لارښوونې په پام کې ونې نیول سي د خطرناکو ناروغیو لامل بسي.
کچېره دوی ته د افضل صحه ونه شو دل شي سکان لري چې دوی بیا په آینده کې له بعض مشکلات سره د بعض امراض سره مخامخ سي لکه التهاب د رحم، التهاب د نفیرو چې التهاب د نفیرو بل اخره سبب ته بندش نه نفیرو او حتی اقامت کې جوړوي ته او بل بعضی وخت حتی التهاب د مثانه دوی ته پیدا کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوري حکومت په وروستیو کلونو کې د افغانستان د عامې روغتیا او پوهنې وزارتونو په ګډه د بیلابیلو کمپاینونو له لارې نجونو ته په ښوونځیو کې د میاستني عادت په اړه معلومات ورکول، خو په دې اړه اوس د عامه پوهاوي په برخه کې اندېښنې لا زیاتې سوي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري له شپږم ټولګیو پورته ښوونځي بند کړل سوي دي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو په همدې راپور سره هم د خبرونې د خبری راپورونو پای ته رسیدو او سم ستاسو پیغامونه نشر ته چمتو دي.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم. زه د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیکیلی وړاندې کوم. زما پیغام دغه دی، په افغانستان کې کارونه نسته، کارونه په ټپه درېدلې دي. د ځوانان نور ملکو ته مخه کړې ده. د پاکستان ته بل ورځ اتنه کسه تله بیا ګیر کړې دي په غرو کې. نو بیا دوی تږي سوي وره تاسوي وو ظلمونه یې ورسره کړي وو. بندیان دي تر اوسه هېڅ درک یې نسته د ژوند د مرګ. نو زما دغه د لوړپورو چارواکو څخه دغه هیله ورزو ده چې یا دغه یو په افغانستان کې کارونه ورته پیدا کړي، یو کارخانې او شی ورته پاله کړي او چم ورته وکړي. د ځوانان بیکاره دي، خلک ډېر د ستونزو سره مخ دي. حتی داسې کورونه شته چې د ماښام ډوډۍ نه لري.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکونکو ته د ازادۍ رادیو سو پښتو پروګرام ته زما لنډ پیغام دغه دی چې ستاسو ما دا غوښتنه ده چې ستاسو همکار د کندهار څخه د خیر امارت اسلامي اجازه واخی د ګریش په لارې نوزاد سراسي مده نوزاد حالات وڅېړي، اقتصادي حالات، تعلیمي حالات او دلته د مخاورو کسانو سره ووینې چې هغه خپل ستونزې ورته ووایي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محمد الله د لوګر ولایت تخروار لسلې د هاور کلمې غږیس پیغام درته پریښایده. د افغانستان وضعیت ډیر خراب، باید د ښځو مکتبونه 100% خلاص شي. افغانستان خلک له بیسوادۍ نه لوی مرض ورته رسېدل، ډېر مرضونه ورته رسېدل دي. یعنی له اختره را په دې خوا دا درې پیښې موږ ته معلومې دي. خالي د خروار په ولسوالۍ کې سوي دي. اولنۍ پیښه یوه زنانه راجګه سوې وه، ځان یې حلال کړی و. دوهمه پیښه یو ځوان و، خدای شته ښه ځوان و، اختر ته درې ورځې پاتې وې. د اقتصادي یعنی اقتصاد خراب و، د اختر پیسې نه وې سره، سی خپل کور ته یا ځان ته یې کالي مالي جامې کړې وای. نو له بد وضعیت له لاسه یې ځان زندۍ کو او موږ په خپلو سترګو ولید. درېیم یو سړی راجګ سو د خروار ولسوالۍ یو بند ده، هغلته یې خپل زوی اوبو ته ور ایله کو د بد وضعیت د لاسه. نو په افغانستان کې ډیر وضعیت خراب ده. طالبانو نو مهایل او خواهش داده سرنجونو ته د مکتب خلاص کی ترڅو خارجان په رسمیت او پیژنه او په افغانستان کې ستاسو جاران کارونه یا پروژې روان دي کی او یا کوم د افغانستان مالدار خلک سی په خارج کې دي کارونه روان کی پروژې روان دي کی افغانان په کار سي نو دا ستونزې او دا رواني تکلیفونه به ټول سره ورکسي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.